زن تجارت پیشه.
سلامونه ستړي ماشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 15 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه موافقې چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوي، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغه موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درمل او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر چلال او ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیر له مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په 2 بمي چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي دي. د خبرې یو پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یو غوښتل نومې واخیستل شي، فرانس پریس خبري اژانس ته کړې ویلي دي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پختونخوا کې په دغو 2 جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 کسان نو ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په اوبرید کې چې هغه اسان مرګ یې برید و، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د ویدنی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو 11 تنه غړي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم نړولي چې یو ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بونو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې ښودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودېدلی چې 2 ملکي وګړي پکې وژل شوي او 10 نور پکې ټپیان دي. په یو بله پیښه کې په شانګله کې په نښتو کې د 3 پولیسو او 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلی نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې ښکیل دی. ټرمپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ایر فورس ون الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپل دویمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو نمړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلاسمین کې ترسره شو. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلند له زمباوي او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي لوبه د پنجشنبه په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپل لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ساره توپانونو همدارنګه سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
بارانونه رحمت دی او که یخی جیسی بیا کشتن خرابی دیوی خوا واسم زیکین ده پخوا برکا مسئلات نکی بلی خوا که سیرون راستی دیر توانه نبوست.
امریکا غواړي په قطر کې د کاسب په نوم په هغه کمپ وتړي چې افغان کډوال پکې امریکا ته د تګ په تمه کوربه وه. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومته څه د وړاندېوي په راپور کې درته وایو. له دې سربیره په دې به هم راسره مطالب واورئ چې ایران او امریکا غیر مستقیمې خبرې اترې کوي، پایله به یې څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنګټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به یې درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سربیره نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي زفری د سیالم په تخنیکي چارو کې راسره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوویشتمې پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو اوو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د موسم خلاف تودوخې د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو اورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سه شنبه د 23 خبره شوې د روانې فبروري له 14 تر 28 موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوې، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1.8 سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوي چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی او که بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکین د پخوا برکه مسئلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسې ډېر تاوانه نه به ورسي. تېر کال نه به بله سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوانه ورسوي. دوله تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کوم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لا وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تاسیس مخاګل ازاده رادیو نوري رانی چرواکی وای چې شاو خدریس افغان کډوال شته د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واور او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي وویشتما د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کېږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتون کې کډوال ټول نه ژغورل کیږي او نه راستنیږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډیر شمیر کسان مړ شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیر الله وایي د تره لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لوڼې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کېږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کېږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولی. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي ویلي، په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنې توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنیو د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ایز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخک لزاده ای راډیو نوری په دسال کې چې ایران او متحده ایالاتونه د غیر مستقیم مذاکرات دویم پړاو لپاره خبرې کوي، تهران دیوی دایمي هوکړې د تضمین لپاره خپل اساسي سکتورونو کې امریکایي پانګونې ته چمتووالی ښودلی، خو د لاتروسه څرګندنه ده چې دغه وړاندیز به د ټرمپ لپاره د قناعت وړ وي او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوي پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لرې شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کښېني، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد قمبری د تیر یکشنبې په ورځ موویل چې د انرژي، معدنو او الوتکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. خغلی قنبری د ایران د سوداګرۍ خونې ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تګلارې کار واخیسته او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د تریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. خاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ د کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنۍ بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړي. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خو دا یو ښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې په بشپړه توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای سي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څانګې مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره دې ته اړتیا لري چې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو مینځلو ضد مبارزې د څار د مالي اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه لاساده رادیو ناوري د قطر د کاسپونوم تړل کېدون کې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت دغه کمپ ته بیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
مدت دو ماه سه ماست که بالکل یه پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برشان پیشکش کرده.
به قطر که دسیلیا یا کس به نوم تړل کېدون کې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دا چې د امریکا د پناه غوښتنې پیون دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له دیارلس میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دا یې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
شکل کومک نه په شکل جبران اقتصاده بیرته ولاړل. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړی یو باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوی پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. موږ دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته د زرو تر $1,100 وړاندیز سوی دی. د کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې درېمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د یو کال زیاتې مودې راهیسې یاد کم کې لخپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان مناسب نه دي، افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندیز شوې پیسې منلې او بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړې او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بېرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکر شدم علی نشاورم تقاطی میتش
موگی حل تاتل اس میشته وساتلو زه خون کیو د موده کی چې حل ته من فک شم اوس می نمره ته دل ته تقاوت ور کوي او په کور نسته او خپل هم لدن دی پات شو.
دا فنان وای چې افغانستان کې تیر شل کاله له امریکایانو سره په بیل بیل برخو کې کار او همکاري کړي او دوی د امریکا له لوري له افغانستان د کمپونو ته انتقال شوی او په خبره یې باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل شي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیفنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډیره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 مې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایه ونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کمپ تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت راستنی دو وروسته تلی د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغۍ او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه بند شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشته مې خبر کړې ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمېنې کابل یوې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیز ننګرهار یوې اوسېدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او د بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې